په افغانستان کې نماز دیګر څلور بجې شوې ده. ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هر کلی کوم. نن د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي. انټونی بلینکن چې د بایدن له خوا د بهرنیو چارو وزارتونو مول شوی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقه به لسره وارزوي. پرونه ډیرې مطلب مو په واشنگټن کې د بایدن د ادارې د لوړې د مراسم او د غراز د افغانستان په اړه د چیپ د دې په ادارې کې به کوم بدلون راسي ستونو کې پر دې راڅرخي خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د نوې ادارې د بهرنۍ چارو نوماند وزیر په پام کې لري له واشنگټن سره د طالبانو د سولې هوکړه وارزوي. اته تنه د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې په وی ترافیکی پیښې کې مرسول او د ایران ولسمشر نن د امریکا د نوې ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دې هیواد سره اټومي تړون ته بیرته راسي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو د نوې ادارې د بهرنۍ چارو نوماند وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري له واشنگټن سره د طالبانو د سولې هوکړه وارزوي. انټونی بلینکن د سه‌شنبه په ورځ د خپل صلاحیت د تایید په غونډه کې سناتورانو ته په ځواب کې وویل موږ غواړو دغه بدی جګړه ختمه کړو، غواړو خپل ځواکونه بیرته راوګرځو او غواړو هلته یعنی په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیرته راتلو مخه ونیسو. د ډونالد ټرمپ ادارې او د طالبانو ډلې د 2020 کال د فبروري په 9 تر 2 بحثونو وروسته د سولې هوکړه وکړه. اوس د بلینکن په خبره دا هوکړه باید په دقت سره وارزول سي. دی وایي تر اوسه د دې هوکړې په جزئیاتو خبر نه دی. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو بشپړ وتل، د طالبانو د بندیانو خوشي کېدل، د افراطي ډلو له لوري د افغانستان د خاورې څخه د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره د طالبانو تضمین او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پایل د دې هوکړې واضح ټکي ګڼل سوي، خو د دې هوکړې ځینې برخې لا هم د ټرمپ ته ادارې لخوا پټ ساتل سوي دي. طالبانو د امریکا له نوې ادارې غوښتي چې د دې ډلې سره پر هوکړې ژمن پاتې سي. د دې موضوع تفصیل باندې خبرونه کوي دایسي. د ماین چاودنی په روزګان ولایت کې یو ماشوم وژلی او درې شدیه ټپیان کړی دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د دې ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې شوې ده.
په گیزاب ولسوالۍ کې د ملکی وګړو په کورونو کې هغه طالبانو ماینونه شخ کړی و. بدبختانه چې په یو کورنۍ باندې د دوی په کور کې ماین انفجار وکړ چې په نتیجه کې یو ماشوم په شهادت ورسېدی او درې شدیه زخمیان دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان ځواکونو په یاد ولسوالۍ کې په نویو تصفیوي عملیاتو کې د طالبانو څخه ګڼې سیمې پاکې کړې او زیات شمیر کورنۍ خپل کورونو ته بیرته راغلي دي. د روزګان والی وایي چې لسګونو ماینونه یې شنډ کړي چې د ده په وینا د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وو. اته تنه د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې په یوې ترافیکي پیښې کې مړه سول. سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي چې یو مسافر وړونکی بس چې له پنجغور څخه کراچي ښار ته روان و له مسیره واوښت او له یوې امنیتي پوستې سره ونښت. د لاس پیلا سیمې د پولیسو مرستیال عارف احمد وایي چې په مړو کې 2 تنه امنیتي پرسونل هم شامل دي. په دې پیښه کې 2 نور کسان ټپیان شوي دي. جو بایدن په 5 ساعتونو کې د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. اته بیا کلن جو بایدن به تر لوړې وروسته راسان سپینې ماڼۍ ته ځي سو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو به وسي ډونالډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا په تیرو سپاندې 1.5 کلونو کې لومړی وار دی چې تلونکی ولسمشر د خپل ځای ناستې د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بایدن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون ولري. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د امریکا له نوی ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دې هیواد سره اټومي تړون ته بیرته راسي او پر ایران لګیدل بندیزونه لري کړي. د ولسمشر ټرمپ اداره په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون وتله او پر تهران نوی بندیزونه ولګول. حسن روحانی نن د کابینې په غونډه کې چې په ټلویزیون خبره سو وویل ک واشنگټن له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته راسي، موږ به هم د دې تړون ژمنو ته درناوی وکړو. د ایران ولسمشر په نننۍ وینا ناکی د ډونالډ ټرمپ د ادارې د پایتر رسیدو هرکلی وکړه او هغه یو ظالم ولسمشر وباله. د اروپای شورا مشر وایي نن امریکا د خپلې دیموکراسي ځواک ثابت کړ. چارلز میشل نن اروپایي پارلمان ته په وینا کې هیله وښوده چې په امریکا کې د واک د لیرچاره په سولېز ډول تر سره شي. نوموړي د نړۍ په ثبات کې د اروپا راغنده رول ته اشاره وویل چې د خپلو ګټو د دفاع او د ارزښتونو د پراختیا لپاره لا ډیر کار ته اړتیا ده چې دا کار د په وینا د امریکا په څیر د یو پیاوړي متحد لاسنیوی غواړي. میشل په دې برخه کې د 15 لومړیتوبونو یادونه وکړه.
موږ باید پر 15 لومړیتوبونو کار وکړو. لومړی د دو اړخیزو همکاریو پیاوړتیا، دویم له کووید-19 ناروغۍ سره مبارزه، دریم د چاپیریالي بدلون سره مقابله، څلورم د خپلو اقتصادونو بیا رغول او د سوداګرۍ ډاډمنول، او پنځم د امنیت او سولې لپاره د ځواکونو یو ځای کول. دا به اسانه کار نه وي، خو په ګډه پر دې ستونزو برلاسه کېدای شو.
د اروپای شورا مشر پتی رسلور کلونو کې د اروپا او امریکا اړیکې دردونکو بللې، او د امریکا اوسنی ولس مشر د خپلې دندې په وروستۍ ورځ د خپل پخوانی سلاکار په کډون د یو شمېر کسانو د بخښنې فرمان ورکړ. د ټرمپ د ادارې په یو فرمان کې راغلی چې ولس مشر ډونالد ټرمپ درې اویا بندیانو ته بخښنه وکړه او د اویا نورو د بند موده یې راکمه کړه. په افسوسو کسانو کې د ټرمپ پخوانی سلاکار سټیف بینن هم چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال په جوړېدو کې په فساد تورن و شامل دی. د رسنیو راپورونو اټکل کوي چې ټرمپ شای خپل ځان، خپل لور ایوانکا، خپل زوم جارید کوشنر او خپل دوه مشرانو زامنو ډونالد جونیئر او ایریک ته عفو وکړي، خو د دکار نه دی کړی. د امریکا د اساسي قانون لمخې ولسمشر د عفو او بند کمول پراخ واک لري چې ډیری ولسمشران د خپل دورې په وروستۍ ورځو کې دا کار کوي.
لفری بظاهر نمنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولانی خبرونه کې باور چې نن د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي. انټونی بلنکن چې د بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی، وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقه به له سره ورزوي. افغانان د بایدن له ادارې څخه څه تمه کوي؟
پکار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یو خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستان ووزي، باید په ډېر مسؤلانه شکل باندې ووزي.
بایدن ویلی چې هغه رهبر دی چې کولای شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې غوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید ووسی، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول
په یو راپور کې به بایدن درو پیژنو. دغه راز به په واشنگټن کې د بایدن د لوړې د مراسمو لپاره د ترتیباتو په تیره بیا د امنیتي تدابیرو حال درکړو، او دا به هم واوري چې د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې له ګډونه ډډه کړې، پرون د یو فرمان په صادرولو سره له سلو ډیر کسان بخیلی دي. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه امپاتي برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د یادونه وړ بولی چې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهروي جون په شیبو کې، او د غراز د اساسي بشري حقوقو خولم لري زو په امریکا کې د بایدن د لوړې د مراسمو موضوع ته. نن د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي. انټونی بلنکن چې د بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی، وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقه بل سره ارزوي. خاغلی بلنکن چې پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوې استمایي غونډې ته څرګندونه کولې، د غراز ویل غوړي پوښي چې په دغه موافقه کې د څه په اړه خبرې شوې غوړي پر جزئیاتو ځان پوه کړي. په عین حال کې جنرال لوید استن چې د بایدن لخوا د دفاع وزارت نومول شوی، دغه استمایي غونډې ته ویلي چې جګړه باید ختم شي او یو هوکړه باید وشي، خو دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې نور د افغانستان له خاورې د امریکا امنیت ګواښ نه دی متوجه. د مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی هم تیر اونۍ ویلو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقه ډیره ګونګه ده، یعنی ډیره مبهمه ده. خو طالبان به ټینګار کوي چې د بایدن ادارې ته پکار ده چې د دوی او واشنگټن ترمنځ شوې تړون ته درناوی وکړي. نور جزئیات به د ازادي رادیو د خبريال په دې رپورت کې واورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوې هوکړې په اړه د افغان حکومت د اعتراض په دوام د امریکا نوی حکومت هوډ لري طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې هغه هوکړه وارزوي چې تیر کال د فبروري په 9 د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره لاسلیک کړه. د دې هوکړې د ارزونې خبره د نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن لخوا د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند وزیر انټونی بلینکن د امریکا سنا جرګې ته کړې. انټونی بلینکن ویلي غواړي په دې پوه شي چې په دې هوکړه کې د څه په اړه خبرې شوې دي. دی زیاتوي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي هیڅ پایله به ونه لري.
افغان دولت او طالبانو ترمنځ هر ډول هوکړه د وروستیو شاوخوا شلو کلونو د لاسته راوړنو له ساتنې پرته چې افغان میرمنو او نجونو لخوا ترلاسه شوي پایښت ولري. موږ زده کړو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی او له کوره بهر کار اړوندو موضوعاتو ته لیوالتیا لرو او که چیرې هر ډول هوکړه کیږي موږ ځان باوري کوو چې د حقونه پکې خوندي کیږي، خو زه دا تاییدوم چې دا به اسانه کار نه وي ولی موږ بیا هم زیار وباسو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې ټول جزئیات روښانه نه دي، خو هغه څه چې رسنۍ شوي له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل، د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کون، د تاوتریخوالي کمیدل، نورې نړۍ ته د افغانستان نه ګواښ، له تورو نوملړونو د طالب مشرانو د نومونو ویستل او د طالب بندیانو ازادي پکې شامله ده. د افغانستان حکومت د بایډن د نوې ادارې د تازه پریکړې هرکلی کوي. په ستراتیژیکو عوام اړیکو کې د ولسمشر سلاحکار وحید عمر وایي دا یو ښه عمل دی او باید ترسره شي. د دې وړاندې ولسمشر غني د امریکا او طالبانو د هوکړې په اړه ویلي وو چې روښانه نه ده، خو لومړي مرستیالی امرالله صالحي بیا د دې تړون عملي کېدو ته د افغانستان حکومت ژمن نه و بللی. طالبان بیا دا هوکړه د افغانستان د جګړې د ختمولو یوازینۍ لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د هوکړه لیک عملي کول التزامي دي. د ښاغلي محمد نعیم له قوله بلومبرګ رسنۍ هم د سیشن بي پورز ولیکل چې طالبان د بایډن له ادارې غواړي څو د سولې شوي تړون ته درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي دفاع وزارت لپاره نومان وزیر جنرال لوید استین هم د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار کوي. ښاغلي استین هم د امریکا سنا جرګه کې ویلي په افغانستان کې د جګړې پای غواړي، خو دا ډاډ هم مهم دی چې دا هېواد نور د امریکا امنیت ته ګواښ نه دی.
زما په اند دا جګړه باید پای ته ورسیږي. موږ باید یوې هوکړې ته ورسیږو او هغه ډول چې د امریکا منتخب ولسمشر غواړي. موږ غواړو په راتلونکي کې داسې افغانستان ووینو چې متحده ایالاتو ته هیڅ ډول خطر نه وي. له همدې کبله پر هر ډول ترهګرۍ تمرکز مهم دی.
جنرال استین دا څرګندونې د سناتورانو د هغې پوښتنې په ځواب کې کړي چې ګنې طالبان د سولې شوي تړون ته ژمن نه دي. د امریکا نوی حکومت له طالبانو سره د شوي تړون د ارزونې او په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې په پای داسې مهال ټینګار کوي چې په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه ناهیلۍ مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان جمهوري دولت مرکچي پلاوی وایي دوی خپل اجنډا او لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلي او هغوی ته په تمه دي چې کله د خبرو میز ته کښېني. دا پلاوی طالبان په دې هم تورنوي چې رغوونکو او پایله لرونکو خبرو ته نه حاضرېږي، خو طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي.
و امریکا چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم نن ترسره کیږي په واشنگتن کې. د مراسمو په درشل کې افغانان هم د تسرګې په لار دي چې د امریکا نوې اداره به د افغان سولې پروسې او جګړې د پاتره سیدو په برخه کې کومه ستراتیژي غوره کوي. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي له افغانستان د بهرنیو سرتیرو په مسولانه وتلو او د سولې پروسې پر ملاتړ ټینګار کوي. دغه شان د بشري او ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د افغانستان د دولسو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي. نور حال به زموږ د خبريال په رپورت کې واورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی 200 وروسته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسم پر ځای کړی، یو شمیر افغانان د افغانستان په اړه د امریکا د نوی حکومت پریکړو ته انتظار باسي. خاغلی بایډن به نن چهارشنبه د جنوري په 6 د امریکا د نوی ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وایي هیله لري چې خغلی بایډن به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د تیرو 12 لسته راړونو ساتلو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ولایت دوه اوسیدونکي سیف الله او روحینه وایي
د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن زموږ غوښتنه ده چې دوی افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د پېټه کې کېږي، له دې سره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
د جو بایدن نه هیله لرو چې په خپل نوي حکومت کې د افغانستان حقوق او بشر ته، د جنگ ختمېدو ته او د افغانستان اقتصاد ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي هیله لري چې د جو بایدن حکومت به په مسولانه ډول له افغانستانه بهرني سرتیري وباسي او د سولې له پروسې بملاتړ وکړي. د قومونو په چارو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سلاکار شاهزاده مسعود
زما
پان باندې امریکای نوې جمهور رئیس چې د لوړ مراسم تر سره کی په کار ده چې د نورو خپل داخلي مسایل سره د افغانستان مسلې ته یو خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستانه ووزي باید په ډېر مسؤلانه شکل باندې ووزي، او په عین زمان کې دغه بین الافغاني مذاکرات چې اوس په دوحه کې شروع شوي دي د دغه کومک وکړي د منطقې د هیوادونو سره مشترکه چې په افغانستان کې یو دایمي سوله او ثبات د تل دپاره راشي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې که د امریکا راتلونکي ولسمشر غواړي په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي، باید دا پروسه د دواړو لوریو په همغږۍ ترسره شي. ښاغلی غنی له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو طرح باید د دواړو هیوادونو د ګټو پر اساس جوړ شي. دغه شان د خزو د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د خزو د تیرو دوله سیزو د لاستراوړو په ساتلو ټینګار کوي. د افغان خزو د ټولنې رئیس فتانه ګیلانی ازادي رادیو ته وویل
چې شایي افغان خزه خواري په عمل واري چې وګوري هغه د دې چې ختم دی جنگ دی، او بل دا دی چې د خزو کوم قانون کې مسایل کې باید توجه چې دی شي، او ماون چې د جو بایدن یو شته دی دغیم هم زمون خواهش هم دادی چې د سوزو کارونو باندې توجه زیات وشي، او په سلو خبرو کې باید سوزو د عملی کارونه بوشي.
د غوښتنې داسې محل مطرح کیږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، ورځ تر بلې تاوتریخواله زیاتیږي. که څوم په قطر کې د افغانستان او طالبانو استازي د سولې په خبرو بوخت دي، خو تر دې دمه په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. نږدې لس میاشتې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه، خو د افغانستان په جګړه کې تر دې دمه سوړوالی نه دی راغلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن بچ نن د امریکا د شپږتل ویختم ولسمشر په توګه لوړکوي ویلي هغه رهبر دی چې کولی شي امریکا یو موټی کړي. وروسته په یو راپور کې به بایدن د روپیژنو، خو نن نوموړی په واشنگتن کې د لوړې مراسم ترسره کوي. د بایدن د لوړې د مراسمو لپاره هم کلک تدابیر نیول شوي، او دا هم وروسته له هغې چې دوه اونۍ وړاندې د جنوري په شپږمه یو شمیر معترضینو د کانګرس پر ودانۍ یرغل یووړ. د تاوتریخوالي په پایله کې هم پنځه کسان وژل شول. د دغو تدابیرو او د بایدن د لوړې د مراسمو په اړه نور حال به له ملالۍ بشیر څخه واورو.
اته اویا کلن جو بایدن به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د لوی عمر ولسمشر وي. ویل کېږي چې د لوړې مراسم به د پخواني دود له مخې جوړ سي، خو د ځینو دلایلو له کبله به دا مراسم له مخکنیو بیل وي. دا ځکه چې په واشنگتن ډي سي کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر محدودیت وضع سوی، او په همدې حال کې د جنوري د شپږمې تر پیښې وروسته اندېښنې لا هم سته. د جنوري په شپږمه نیټه د ټرمپ پلویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی و، او په هغه پیښه کې پنځه کسان وژل سوي وو. د جو بایدن د لوړې د مراسمو شعار یو موټی امریکا دی. جو بایدن به د ولسمشر او کمالا هاریس به د مرستیال ولسمشر په توګه لوړه وکړي. بایدن به خپلو هیوادوالو ته وینا وکړي، او وروسته به په یوه تلویزیوني غونډه کې ګډون وکړي چې نوم یې د امریکا لمنځل دی. د پخوانی دود له مخې تمه ده چې د کانګرس غړي او پخوانی ژوندي ولسمشران او لومړۍ میرمنې به په دغو مراسمو کې حضور ولري. ټاکل شوی د بارک اوباما، جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او لومړۍ میرمنې میشیل اوباما، لارا بوش او هیلری کلینټن به دغه مراسمو ته ورسي. پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د شپږ نیوي کالو دی، او ویلي دی چې دغه مراسمو ته نسی ورتلای. د دې ترڅنګ به تلونکی ولسمشر ډونالد ټرمپ هم په دغه مراسمو کې نه وي. ټرمپ مخکې ویلي چې دی نه غواړي په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. دا بل 1908 کال راهیسې، یعنی په 1925 کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې د راتلونکي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې به حضور نه لري. د ډونالد ټرمپ مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي چې دی به په دغه مراسمو کې ګډون کوي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور جمهوري غوښتونکي هم دغه مراسمو ته ورځي. د امریکا په تاریخ کې به دا ورځ ځکه هم مهمه وي چې د لومړي ځل لپاره به یوه ښځه او داسې کسه چې سپین پوستې نه ده د مرستیال ولسمشرې په توګه لوړه وکړي. شپږ پنځوس کلنه کمالا هیرس د کالیفورنیا ایالت مخکینۍ لویه څارنواله ده. د لوړې د مراسمو په درشل کې بایډن او هیرس د کورونا ویروس له کبله د مړو شوي څلورو لکو امریکایانو د درناوي په پار په مراسمو کې ګډون وکړ.
نن لنږدې پنځوس کاله سیاست وروسته جو بایدن د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه لوړه کوي. هغه به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر وي. د جو بایدن د ژوند لوړو ژورو ته په دې راپور کې کتنه شوې. اجمل آندې وړاندې کوي.
ډیموکرات جو بایدن داسې یو مهال د امریکا مشرتابه ته رسیږي چې دا هیواد په یو ژور سیاسي کړکیچ کې ښکېل دی. ډونالد ټرمپ د ټولو معاصرو سنتونو په ماتولو انتخاباتو کې د بایډن د بریالیتوب له منلو انکار وکړ. د جنوري په شپږمه وروسته لاغې چې ټرمپ خپل پلویان لاریون ته وهڅول، د دوی یوې پارېدلې ډلې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ. هغه هم په داسې وخت کې چې د کانګرس غړو غوښتل په امریکا کې د نومبر د درېیمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو د تایید مهر ولګوي. بایډن د دې تاوتریخوالي پر ضد خبرې وکړې او هغه یې کورنۍ ترهګري وبلله.
دا مظاهرې نه دي، یاغي توپ دی. نړیوال راته ګوري. د ډیرو نورو امریکایانو په څیر مې سخت ټکان خوړلی او خوشنۍ شوی یم، په دې خاطر چې زموږ ملت هغه ملت چې د اوږدې مودې راهیسې د ډیموکراسۍ لپاره د هیلې او روښنایۍ مخکښ و، له داسې یوې تیارې شېبې سره مخامخ کیږي.
د نومبر د درې منیټې له انتخاباتو څو ورځې وروسته کله چې امریکایي رسنیو یو بایډن ګټونکی اعلان کړ، هغه وویل د امریکا د یووالي لپاره به هڅه وکړي. جوزف آر بایډن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی. پلاری د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکی و او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ وه. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایډن له ډیلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال دیرش کلن و د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی شپږ دیرش کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډیر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني. بایډن تر دې دوه ځلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي. یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته لاغې له دې سیالۍ په شا شو چې څرګنده شوه په وینا او د حقوق پوهنځي په یوې رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له یادولو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه. هغه څه چې د تور پوستو امریکایانو ترمنځ د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایډن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولی شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول
بایډن په امریکا کې د کرونا وبا په اوج کې چې تر اوسه یې په دې هیواد کې تر 315,000 څخه د زیاتو کسانو ژوند اخیستی، د امریکا مشرتابه پر غاړه اخلي. نوموړی او ټیم یې وایي یو داسې پروګرام عملي کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول دي. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایډن همدارنګه شمنه کړې چې د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې به د امریکا 100 میلیونه وګړي د کرونا وایروس په وړاندې واکسین کړي. په نړیوالو چارو کې بایډن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریز لرلو تراولي. په وسنی کمپاین کې بایډن د ایران سره د 2015 کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلی و. دا تړون د ایران اټومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایډن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریس لري او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایډن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړي بیرته ورغوي. بل بارو د اسوسییټډ پریس یو خبريال دی. هغه د بایډن د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وایي
بایدن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي که ګټونکی شي په سبا به د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ترامپ په څیر بایدن هم د بچلندې لیدا او سره مخ دی. څو میرمنې چې مخکې همکارانې وي بایدن په ناسم چلند تورن کړی او له دوی یې پر نوموړي د جنسي زور زیاتی تور لګولې. هغه تور چې بایدن یې ردوي پر جو بایدن همدارنګ د بوریس ما په نوم د غازو د یو اوکرایني شرکت د مشرتابه په پلاوي کې د زوی د مادي ګټي سره د تړلې رول لکبل هم انتقادو نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلې چې جو بایدن د امریکا امرستیال ولسمشر بایدن او زوی د اوکران په تړاو د هر ډول ناسم کړنې تر سره کول رد کړي خو زوی ویلي چې د دې دند منل یو تیر وطن و. اتابیا کلن بایدن د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر مللرون کې شخص ته چې د ولسمشر د څوکۍ لوړ پر ځای کوي. بایدن پتیر کې ځینې غیر عادي تیروتنې کړي او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړي خو نوموړي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال دا انتقادونه رد کړي.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
سبا د ازادي په چپو کې اونیزه خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي پر دې خبرې کوي چې په امریکا کې د جو بایدن د ادارې پر راتګ سره به د افغانستان په وړاندې د ادارت په سیاستونو کې کوم بدلون راشي. په افغانستان کې پر روانې جګړې به اغیز څه وي؟ نن منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږڅلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې لګډونه ډډه کړې پرون د ولسمشرۍ وروستۍ بشپړه ورځ وه او له خپلو صلاحیتونو یې بیا هم کار واخیست. ترامپ د خپل پخواني سلاکار په ګډون د یو شمېر کسانو د بخښنې فرمان صادر کړ. له دې فرمان له مخې به د اویا کسانو د بند تر ټاکل شوې مودې کم شي او اویا تنه نور به هم له زندانه خوشې شي. ملالۍ بشیر نور حال راکوي.
ډونالډ ټرمپ د نوي ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو په درشل کې د خپل مخکینی سلاکار په ګډون د یو سلو درې څلوېښت کسانو د بند کمولو او راخوشي کولو امر لاسلیک کړ. د ټرمپ ادارې په یو بیان کې ویلي ولسمشر ډونالډ جی ټرمپ درې اویا کسانو ته بخښه کړې او د اویا نورو بند یې کم کړی دی. په افوه سویو کسانو کې د ټرمپ پخوانی سلاکار سټیف بینن هم شامل دی. بینن د ټرمپ نفوذ لرونکی سلاکار و چې په 2016 کال انتخاباتو کې ټرمپ ته کمپاین کړی و. د هغه مهال تورن و پیژندل سو چې ګواکې د مکسیکو او امریکا ترمنځ د ټرمپ د دیوال د پروژې لپاره د خلکو په تیر ایستلو له هغوی پیسې راټولې کړې وې. د رسنیو راپورونو اټکل کاوه چې ټرمپ شایي خپل ځان، خپل لور ایوانکا، خپل زوم جارډ کوشنر او خپل دوه مشران زامن ډونلډ جونیئر او اریک اف وکړي خو دا کار نه دی کړی. د همداراس خپل شخصي مدافع وکیل روډي جولیانی هم په دې لیست کې نه دی شامل کړی. جولیانی د ترامپ د هغو ناسمو ادعاو ملاتړی و چې ګواکې د نومبر د درېمې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي سوې ده. د ترامپ د کورنۍ د غړیو او جولیانی افوبه تر وخت مخکې و ځکه دوی تر اوسه تورن نه دی پیژندل سوی. د امریکا د اساسي قانون لمخې یو ولسمشر د افوی او بند کمولو پراخ واک لري. د رای ولسمشران د خپل دورې په ورستوي ورځو کې افوا اعلانوي خو منتقدونه ویلي چې ترامپ مخکې خلکو ته د افوا امر ځکه کړی چې خپل سیاسي متحدانو ته امتیاز ورکړي نه دا چې د عدالت نه پلي کېدو په خاطر یې د زړسوي له مخې دا کار کړی وي. ترامپ مخکې د ملي امنیت سلاکار مايكل فلن هم بخښلی. فلن اف بي اي ته له روسي سفیر سره د ددلې دو په اړه د دروغ ویلو په تور محاکمه شوی وو. د همدارس د راجر سټیفن د بند وخت کم کړ چې د 2014 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د تحقیقاتو پر مهال کانګرس ته درواغ ویلی وو. همدارس ترامپ تیره میاشت د بلک واټر شرکت څلور قراردادیان وبخشل. دوی تورن پیژندل سوي وو چې په 2008 کال کې څوارلس بې وسلې عراقي ملکیان وژلي وو.
ورانی به دغه راز د یو شمېر افغانانو نظرونه واورو چې د منتخب ولسمشر بایدن له ادارې څخه څه تمه کوي. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې هم مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو دې موضوع ته کتنه کړې ده.
قلای بلند یا لوړه کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې په مخ، ګل دې په مخ سپیم دلته ډیر تاویږي او اوس پوډریان غله ډیر استفاده جوی ته نه کوي.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر سټډیو کې ده او د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو سر لیکونه به ترې واورو.
د امریکا متحده ایالاتو د نوې ادارې د بهرنیو چارو نوماند وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري چې له واشنگټن سره د طالبانو د سولې هوکړه وارزوي. انټونی بلینکن ویلي دی چې د جګړې ختمیدل د خپل ځواکونو بیرته کور ته رسول او په افغانستان کې د ترهګرۍ مخنیوي غواړي، خو نوموړي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخه کې ویل چې په افغانستان کې لا هم د القاعده ډلې ګواښونه شته. جو بایدن به په څو ساعتونو کې د امریکا د شپږ څلوېښتو ولسمشر په توګه لوړ وکړي. اتاوی کلن بایدن به تر لوړې وروسته راسان سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د بایدن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جورج ډبلیو بوش، بل کلنټن او باراک اوباما ګډون کوي، خو تلونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګډون نه پکښې کوي. د ماین چاودنې په روزګان ولایت کې یو ماشوم وژلی او درې ښځې یې ټپیانې کړې دي. د روزګان والي محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې شوې ده. اته تنه د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې په یوې ترافیکي پیښې کې مړه شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د امریکا له نوي ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دې هیواد سره اټومي تړون ته بیرته راسي او پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې کړي. اخوا د اروپایي شورا مشر وایي نن امریکا د خپلې دیموکراسۍ ځواک ثابت کړ. چارلز میشن نن اروپایي پارلمان ته په وینا کې هیله وښوده چې په امریکا کې د واک د لیږد چاره په سوله ییز ډول ترسره سي او د امریکا اوسني ولسمشر د خپلې دندې په وروستۍ ورځ د خپل پخواني سلاکار په ګډون د یو شمېر کسانو د بخښنې فرمان ورکړ.
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وای د لامبو په برخه کې د توکیو اولمپیک 2020 کال سیالیو ته نومان فهیم انوري د تمرین لپاره نن روسیې ته روان شو. د ملي اولمپیک کمیټې سیکرتر جنرال یونس په پلزی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی انوري به د جنوري له میاشتې د اولمپیک سیالیو تر پیل پورې په روسیه کې تمرینونه وکړي او له هغه وروسته به د جاپان پلازمینه توکیو ته په سیالیو کې د ګډون لپاره ولاړ سي. فهیم انوري شپه کاله کېږي چې د 2020 میلادي کال توکیو اولمپیک سیالیو ته په چمتووالي بوخت دی او له دې وړاندې د هېواد د دیرشو لامبو زنو لوبغاړو کې لومړی مقام خپل کړی و. په تخار کې د کانفو یولسم کلب افتتاح او په فعالیت یې پیل وکړ. د کانفو فدراسیون رئیس حبیب الرحمن فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کلب د ورزشي مسؤلینو په حضور کې تیره ورځ پرانیستل شو. نوموړی وایي چې په لومړي سر کې په دغه کلب کې د دو استادانو له لوري دیرشو لوبغاړو ته تمرینونه ورکول کیږي او وروسته به دغه شمیر زیات سي. ښاغلی فیض زیاتوي چې دمګړۍ په ټول افغانستان کې د کامفو ورزش په برخه کې 450 کلبونه فعال دي.
ازادي راډیو اوري مخله دې چې د ازادي راډیو دوه نیوز خبرونه ته وار ورسیږي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې ستاسو نظرونه به اخبار کوچه. په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې څخه د تمې په باب مو له ازادي راډیو سره ثبت کړی دی.
نوم یې غلام علي خانجي د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مودا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتي تړون کړی دی، ستراتیژیک تړون کړی دی، هغه به هغه ته وفاداري هغه کې چې کوم ژمنې کړي باید هغه عملي کړي او د په قطر کې چې کوم د سولې مذاکرات روان دي په دې په دواړو خواو باندې فشار راوړي چې دغه خبرې کامیاب شي او افغانستان ته سوله راشي او آرامي راشي.
سلامونه، نوم یې فرید احمد بهادر د کندهار یو تن اوسیدونکی. دا چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي د افغانستان ولس او سیاسون په دې امید دي چې د افغانستان د بایزتې سولې لپاره کومه طرحه چې جو بایدن لري هغه په عملي توګه سره سرته ورسوي، افغانستان ولس د یو بایزتې سولې څښتنان اوسېږي او همدارنګه د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز اړخ څخه هم بډایه شي.
زمانم رضوان د غزنی ولایت اوسیدونکو مدا چې د امریکا ولسمشر د لوړ مراسم تر سره کیږي د افغانانو غوښتنه لرنموړي څخه دا ده چې د افغانستان د سولې او د افغانستان د بیا رغونې د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې زیات کارونه ترسره کړي، او دی باید د